سلامونه ستړي مشه تاسو موږ خاګل ازاده رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ له هیوادونو غوښتل چې د بشریت پر ضد د جرم په توګه د جنسیتي اپارټایډ د قانوني کولو ملاتړ وکړي. بینټ نن چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼې په یو بیان کې ویلي په تل کې چې په نیویار کې د بشریت ضد د جرمونو د کنوانسون په اړه بحثونه پیلېږي، دی د ښځو نجونو پر وړاندې د تبعیض په اړه له کرې ډلې سره یوځای دی. په نیال کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ استازي چې چارې د پخواني جمهوري حکومت چارواکي نصیر فایق کوي ویلي چې د ملګرو ملتونو په مقدماتي کمیټه کې د بشریت ضد د مجازاتو او جنایتونو د مخنیوي پر فوري اړتیا ټینګار کړی. نوموړي پر خپل ایکس پاڼې په بیان کې ویلي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې د سیستماتیکو منظمو تاوتریخوالي قرباني دي. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوترش په ګډون د ملګرو ملتونو یو شمېر لوړ پوړو استازو د افغانستان وضعیت د جنسیت پر بنسټ اپارټایډ بللی، خو تر اوسه یې قانوني بڼه غوره کړې نه ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري یونیچ سی آر خبرداری ورکړی چې په پاکستان کې د افغان کډوالو پر تګ راتګ لګیدلې محدودیتونه بنسټیزو خدمتونو او د عامه سرچینو ته د دوی لاسرسی سخت محدود کړی او ډېرې کورنۍ له سختو مالي بحرانونو سره مخ کړي. په هغه راپور کې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا اړوند ریلیف ویب پاڼې د سه‌شنبه پورې خپور کړی، هغه افغانانو چې په اسلام آباد، لورپنډۍ او شاوخوا ولسوالۍ ولکه اټک کې ژوند کوي له خپل کورونو د ایستلو د پولیسو لخوا د زورونی نیونی او شړلو د پیښو د زیاتوالي راپورونه ورکړی دي. د راپور له مخې په خیبر پختونخوا ایالت کې سیمه ایزو چارواکو ته د کډوالو د میشتیدو ځایونو د بنسټیزو تاسیساتو د سپارلو لړۍ ګړندې شوې ده. پاکستان په وروستیو دوو کلونو کې ډیر شمیر کډوال بیرته افغانستان ته په زوره اخراج کړل او هغوی چې په پاکستان کې ژوند کوي له سختو ستونزو سره مخامخ دي. داس پانی په شمال ختیځ کې پرون سه‌شنبه د مسافرونکو اورګاډي په یو بل پیخه کې یو کس مړ او و درش نوټه کې شوې دي. دا پیښه دوه ورځې وروسته له هغې رامنځته شوه چې د دې هیواد په جنوب کې د دوو اورګاډو د ټکر په مرګونې پیښه کې لږ تر لږه 240 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. د سیمه ایزو خدمتونو ادارې ویلي چې په پرونی پیښه کې یو کس مړ شوی چې هغه د اورګاډي چلوونکی و. د ځای رسنیو لخوا په خبرو شوو انځورونو ویډیوګانو کې ښکاري چې د اورګاډي مخکینۍ برخه زیانمنه شوې ده. او د کرکټ لډګر دا خبر دا دی چې د افغانستان د کرکټ تنونو سکلونو کم عمره لوبډلې نن تانزانیا ته د نه وکټو په توپیر ماته ورکړه. د تانزانیا لوبډلې د تاس یا پچ په ګټلو سره توپهنه غوره کړې وو. د ټولو واړو په سوځیدو سره د افغانستان لپاره د پنځو اتیا منډو هدف وټاکلی و. افغان لوبډلې وکولی شو د یو لوبغاړي په سوځیدو سره دغه هدف پوره کړي. بل پلو بیا ټاکل شوی دی چې نن ماښام د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له ویسټ انډیز سره په شارجه کې مسابقه وکړي. افغان لوبډلې د دوشنبه په ورځ هم په متحده عرب اماراتو کې له ویسټ انډیز سره د شلو اورونو لوبه وکړه چې هغه لوبه یې د 38 منډو په توپیر وګټله. په پام کې دا چې د افغانستان او ویسټ انډیز لوبډلې سبا هم سره مخامخ شي. خبرونه مو اوریدل وړاندې را سره د مطالبه اوریدل شي. د پاکستان حکومت په هیواد کې پر میشتو افغانانو د ژوند کړي راتنګ کړي ده. د کډوال وایي نه هلته ژوند کولای شي او نه افغانستان ته ستنېدلی شي.
تن کې د حالت ته جمع دي کور نشته دي په خیمه کې اوسېدل نه چوزه کې شیخ نه د ماشومان د مصره
د دې کډوالو ستونزې په وړاندې در سره په راپور کې شریکې کړو. د ملګرو ملتونو پرختی پروګرام ویلي افغانستان په سیمه کې د برېښنا د انرژي له پلاوه د ناامنۍ تر ټولو لوی کړکیچونو سره مخامخ دی. دا چې ولې وړاندې به علتونه درته وایو. همدارنګه د افغانستان د هغې لوبې په اړه باندې چې پخوا خلکو ډېره ترسره کوله خو اوس ډېره کمرنګه شوې ده او هغه ګوډي پران باسي ده په اړه به هم درته راپور ولرو. خو دا چې ګوډي پران بازي څه ډول یو لوبه ده، څومره تارونه پکې کارول کېږي، د کابل اوسیدونکو یې پاړه وایي.
اشت زنجیری دا پکې ډیر خطر و، بے اشت ساده و، دا نمبر و، یو پکې سینره شانتی تار رابطو چې هغې ته چل نمبر وي. دغه شان پکې ګوډي پرانونه ول، سه پارچه، چار پارچه، پنج پارچه، تر اف پارچه پورې.
وړاندې به په دې اړه هم راسره جزئیات واورئ. نور مطالب مشتملتیا وغواړو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشي زفلي د سیالم په تخنیکی چارو کې را سره قد تیر روان دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري یونیت سیار اندېښنه خوده چې په پاکستان کې د افغان کډوالو پر تګ راتګ محدودیتونه ډیری کورنۍ له چتي مالی ناورین سره مخ کړي. دغه سازمان په خپل داز راپور کې ویلي چې دغه محدودیتونه په پاکستان کې خدمتونو او معیشت ته د افغان کډوالو پر لاسرسي جدي اغیز کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې اورو.
په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو په وړاندې د محدودیتونو د زیاتېدو په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یونیچسیار خبرداري ورکړی چې په تګ راتګ محدودیتونو د دوی ژوند له جدي مالی ناورینونو سره مخ کړی. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې د جنوري په شلمه یې په ریلیف ویبپاڼه خپور کړی ویلي چې دغه محدودیتونو په پاکستان کې خدمتونو او معیشت ته د افغان کډوالو په لاسرسي جدي اغیز کړی. په راپور کې دا هم راغلی چې اسلام آباد، راولپنډۍ او شاوخوا خارونو لکاټک کې د پولیسو لخوا د کډوالو د زورولو، نیولو او ایستلو موارد هم زیات شوي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ډیپورت لړۍ په چټکۍ روانه ده. یو شمیر افغان کډوال وایي د نیولو او شړلو لویرې آن لخپلو کورونو نشي وتلی او کاروبارونه یې په ټپه ولاړ دي. دوی وایي په اوس وخت کې چې سخت ژمی دی افغانستان ته تګ ځکه ناممکن دی چې په خپل وطن کې د سر سویرې لانه لري. د پېښور په ښار کې د بوټ بازار یو افغان دکاندار د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
زمونږ د خپل کاروبار دومره خراب شوی دی وسره چې خلک ډېر نه راوځي نه تر راوځي پولیس والا نیسي، هر ځای په ځای ولاړ ځای په ځای ناکیه چولې دي، نو خلک په عذابوي، کورونو ته خلک راځي، پولیس والا راځي، زنانه وسره زنانه بوډۍ ځان سره، نو دلته کوم نو مطلب د دې ځنه دکانونو څوک مطلب دې وخت کې نه سوا څوک نه اخلي په نیمه بیا څه چې بيخي د مال پیسې نه راکې راته چې مال پیسې والو دکان پرې نه ماته بللته وطن کې داسې حالات ته جمع دي کور نشته دی په خیمه کې اوسېدلې نو چې ځکه شیخ نه
یو شمیر نور افغان کډوالو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې له ورته وضعیت شکایت کړي او غوښتنه کړي چې پاکستان دی له دوی سره د کډوالۍ د نړیوالو قوانینو پر بنسټ چلند وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري د معلوماتو لمخې په 2015 کال کې له 1,00,000 ډیر کډوال افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې 1,05,000 ډیر کسان په جبري ډول شړل شوي دي. یونیسیار ویلی د غراز د خیبر پختونخوا ایالت د کډوالو په کمپونو کې د پوهنې، روغتیا، اوبو او نورو ټولنیزو خدماتو اړوند اسانتیاوي اوسمهال سیمایزو چارواکو ته سپارل شوې چې د کار په خیبر پختونخوا کې د بشري مرستو د فعالیت چاپیریال په بنسټیز ډول بدل کړي. دا په داسې حال کې چې په ورستیو کې د خیبر پختونخوا د کډوالو په بیلابیلو پنډغالو کې د اوبو، برېښنا، روغتیا او نورو بنسټیزو اسانتیاوو د بندیدو راپورونه ورکول شوي. په خیبر پختونخوا کې د کډوالو د سرتاسري شورا مسول بریالي مخیل ویل د کډوالو کمپونو ته هر ډول اسانتیاوي بندي شوی چې لامل افغان کډوال آن د ککړو بو استعمال ته اړ شوی دی.
بل تجسو هغه مکتب بند ک مشمان هم د شي سریلا ګرځي دغه او به بند کړي د او تکلیف دی خلکو ته او بوس ګنده او خامخه بيماريني چې او بند شي صفه او بند شي نو ګنده او جسکی بيماريني بيخيږي ال ته خلکو سره د لارې د کرای وس نشته سترپنه نشته ځای نشته ال ته خلک هم چي د توجه نور کوي نو دا ټول د فشونه د خلکو ته ډیر زیات دی رواني مرستې پیدا کړې چې باندې خلکو ته
یونیسیار هم ویلي چې دغه محدودیتونو د خلکو د عاید سرچینې ګډي وډي کړي او خبرداري ورکړي چې ځانمنې کورنۍ لا جوړې بي وزلې ته ټیل وهل کیږي. دا په داسې حال کې چې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ډیپورت لړۍ په چټکۍ سره روانه ده. د رواني اونۍ د یک شنبه په ورځ د طالبانو حکومت په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، زورولو او له دوی سره د ناوړه چلند د پیښو د زیاتېدو خبر ورکړو. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت له پاکستان غوښتي چې د افغان کډوالو له زورونې، ځپنې او نیولو لاس واخلي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یونیسیار هم د کډوالو د حقونو د خوندیتوب لپاره د بیړنیو اقداماتو غوښتنه کړې او خبرداري ورکړي چې که مداخله ونه شي د افغان کورنیو مالی او بشري وضعیت به لا سی خراب شي.
ما
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د جرمنی د پارلمان سړنی موندنې ښیي چې د جرمنی حکومت لا زور زیات افغانان چې په پاکستان کې هغه وته د تلو په تمو هغه هیواد نه ورغواړي. دا د هغه 2000 افغانانو یو برخه ده چې په افغانستان کې د تیر جمهوری نظام پر مهال جرمنی ادارو سره کار کړی. نور تفصیل نور یاس نوري نه ورو.
لزر څخه زیات افغانان چې پر افغانستان د طالبانو له بیا وکمنې دوه وروسته جرمنی ورسره ژمنه کړې و چې هغه هیواد ته به لیک دی د بیا مشتیدو اجازه رد شولې. د جرمنی نوی اوسنا بروکر سایتونګ ورسپانې د سیشن بپورس د پارلماني چیرنې د مندنو لمخې راپور ورکړ چې له 2300 افغانانو څخه چې راتلونکي کې په جرمنی کې د میشتې دوه پاړه د پریکړې په تمه دي، نږدې نیمایي ته به جرمنی ته د داخلي دوه اجازه ورنکړل شي. د جرمنی ډی پی خبری آژانس راپور لمخې اټکل کیږي چې دغه شمیر افغانان له میاشتو یا کلون راهیسې په پاکستان کې بند پاتې دي او په جرمنی کې د بیا میشتېدو د پروګرام له لارې له هغه هیواد څخه د وتلو په تمه دي. د هغه ډله افغانان دي چې یو شمیر په افغانستان کې په تېر جمهوري نظام کې د جرمنی له ادارو او بنسټونو سره کار کړی، د هغوی د کورنۍ غړي او یو شمیر نورې لکه د وکیلانو او خبریالانو په ګډون هغه کسان دي چې ویل کیږي د طالبانو لخوا د زورونې له خطر سره مخ دي. د جرمنی د صدر اعظم فریدریش مرتس په مشرۍ محافظه کار ائتلافي حکومت د تیر کال په می میاشت کې وخت ته رسیدو وروسته د کډوالۍ په وړاندې د سخت دریځ سیاست دی وی برخې په توګه د افغانانو لپاره د بیا میشتي دو پروګرامونه وزندول. د هغو کسانو وضعیت چې جرمنی ته د داخلي دو په تمه دي هغه وخت لا پسې جدي شو چې پاکستان اعلان وکړ چې افغانان به بیرته افغانستان ته استوي. ان هغه کسان هم چې د جرمنی د بیا میشتي دو رسمي اجازه لري. سره له دې چې د جرمني د حکومت تګلاره په دې برخه کې بدله شوې خو له مي میاشت رئیس شاوخوا 200 افغانان توانېدلي چې جرمني ته لاړ شي. د هغه افغانان دي چې ډېری د جرمني په محکمو کې دوسیه ګټلي او جرمني ته د داخلي دوه قانوني حق ترلاسه کړی دی. د ورسپانې د راپور له مخې د 1410 کسانو پر دوسیو هم د جرمني په محاکمو کې غور کیږي. د جرمنی د کین اړخی ګوند استازي کلارا بونکر د حکومت پر کړنو سخت نیوکه وکړي. هغه نویا اوسنا بروکر سایتونګ ته وویل دا چې فدرالي حکومت په ساده ډول نیمایي هغه افغانان پرېږدي چې د جرمنی په فدرالي جمهوریت کې د منلو ژمنې ورسره شوې وي بې مسؤلیته، سپک او له انساني پلوه د زغملو وړ نه دي.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
تاسو موږ غږ له ازادۍ رادیو نوري. د ملګرو ملتونو پرختی پروګرام یو ان ډی پی وايي افغانستان په سیمه کې د بریښنا د انرژي له پلوه د ناامنه هیوادونو په ټاله کې دغه بنسټ په یو تازه بیان کې پر ایکسپاندي خبر کړی ویل چې د تولیدونکو او مصرفونکو بریښنا ترمنځ د پام وړ او واټن موجود دی. نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی ویلي افغانستان په سیمه کې د انرژي لپلوه لتر ټولو نام نه سیمو شمیرل کیږي. د افغانستان لپاره د یو ان ډی پی د اقتصاد د برخې کارپو محمد نسیم عطایی په یو ویډیو بیان کې چې چهارشنبه د جنوري 28 په ایکسپان خبر کړي ویلي ل 2000 کال را پدی خو په افغانستان کې د برېښنا ټولیز لګښت ل سلسله نه زیات شوی، خو دا کچه بیا هم د هغه اندازې سره نږدې نه ده چې د هواد دادی او معیاري ژوند لپاره ورته اړتیا لري. نو موري ویلی چې د نفوس د زیاتېدو د کاروبارونو د پراختیا او د اقتصادي فعالیتونو د ډېرېدلو لامل په دې هیواد کې د برېښنا اړتیا په پرلپسې ډول لوړیږي.
افغانستان په سیمه کې د انرژي د ناامنۍ له تر ټولو لویو کړکیچونو سره مخ دی. د دې هیواد تولیدونکو انرژي له مصرفېدونکو انرژي سره پرتله کړو نو د دواړو ترمنځ ډېر لوی توپیر لیدل کیږي.
په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو او کاروباریان وایي د برېښنا د دوامدار نه موجودیت د دوی ورځنی ژوند او کاری فعالیتونه له جدي ستونزو سره مخ کړي. د کابل ښار د ومی نهي اوسیدونکو شیبا ازادي رادیو ته ویل
متاسفانه کې له بده مرغه موږ د ورځې اواز 2 ساعته او د شپې 3 ساعته برېښنا لرو. هغه هم په داسې وخت کې راځي چې سما او پوره ګټه ترې نه شو اخیستلې. د کابل خلک په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې برېښنا ته ډېر اړتیا لري ترڅو خپل کورونه پرې ګرم کړي، خو له بده مرغه په ژمي کې کافي برېښنا نشته.
ګرم بسوزن.
د همدی خار د دیبوري په سیمه کې د نجارۍ دیوي کارخونی مسول چنی غختل نومي پر راپور کې خبر شي، وویل د برېښنا کمښت کاروبار له جدي ستونزو سره مخ کړي.
د برېښنا نه موجودیت زموږ لپاره ډیر تاوان دی، ځکه زموږ اتیا سلنه کار په برېښنا ولاړ دی. بس کې یوازې تر یو نیم ساعت برېښنا لرو، نور له جنراتور څخه ګټه اخلو، خو د تیلو لګښت یې ډیر زیات دی. چې برېښنا نه وي زموږ کار هم نه وي.
په شمالي ولایت جوزجان کې د یو سوپر مارکیټ یو مسول چې د هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل د برېښنا د برابرولو لپاره له جنراتور ګټه اخلي خو لګښت یې ډیر دی. نوموړي وویل
کوم کسان چې زموږ غوندې لوی دوکانونه یا هم د کلچو د جوړولو کارخونې لري برېښنا ته ډېره اړتیا لري، خو د برېښنا د نه موجودیت له امله ټول یا لمریزې انرژي او یا هم له جنراتور ګټه اخلو، خو تیل ډېر مصرفیږي. چې برېښنا نه وي زموږ لګښتونه هم زیاتیږي.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یون ډی پی تر دې وړاندې ویلي و چې په کلیوالي سیمو کې برېښنا ته محدود لاسرسی او پر وارداتو پراخه تکیه د افغانستان د انرژي د ځان بسایني په وړاندې لوی خندونه دي. دا په داسې حال کې چې وخت د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته د برېښنا د بیلابیلو پروژو د پرانستې او عملي کېدو خبرونه ورکول شوي. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان برېښنا شرکت د روان جنوري په 18 اعلان وکړ چې د برېښنا پر وارداتو د تکیه د کمولو او د کورنی تولید د زیاتولو لپاره د روان لمریز کال پترس کې د 9400 میگاواټ برېښنا د تولید په ظرفیت له کورنۍ او بهرنۍ شرکتونو سره تړونونه او تفاهم لیکونه لاسلیک کړي. د دې شرکت د پلان رئیس محمد ناصر احمدی ویلي چې دغه پروژې د بیلابیلو سرچینو لکه طبي ګاز، حرارتي انرژي او د ډبرو سکرو له لارې د برېښنا تولید رانغاړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې سیګار د معلوماتو له مخې د افغانستان شاوخوا 80% د اړتیا وړ برېښنا له ګاونډیو هیوادونو څخه تامینېږي، چې دې چارې افغانستان د برېښنا د پریکېدو او کمیدو پر وړاندې زیانګالې ګرځولې. د ملګرو ملتونو د بشري میشتیدنې پروګرام یون هابیتات تیر کال ویلي و چې په افغانستان کې د برېښنا بیا پریکېدو د خلکو ورځنی ژوند ګډوډ کړی او اقتصادي فعالیتونه یې محدود کړي. دغه بنسټ ټینګار کړی و چې په ټول افغانستان کې کورنۍ هر ورځ برېښنا پریکېدو سره مخ دي، چې د اوږدمهاله او دوامداره حل لارو لپاره بیړنۍ اړتیا ښیي.
له خبرونو ور اخوا
د کاغذ پران یا ګوډی پران الوزول لوبه په افغانستان کې په ځنګړي ډول پلاسمینه کابل کې لډیر بخاره حصې دود ده. د لوبه زوړ ځوان لري ل ماشومان نیول تر سپینګرو پورې د کاغذ پران او همدارنګه د ګوډی پران الوزول شوقیان شته. خو د کابل یو شمېر اوسیدونکي او دغه ګوډی پرانون جوړونکي وایي چې اوس یې د پخا پرتلا بازارونه کمرنګ شوي دي. نور تفصیل سنکه کړناورو.
کاغذ با د لوزول په افغانستان په ځنګړي ډول کابل کې ډیره پخوانی لوبه یا تفری په وړه کچا لکوتو او د کورونو له بامونو نیولې بیا د کابل په کمپنی چمن بابرا، کارتي سخی، مرنجان او بیبی مهرو غونډیو او یو شمېر نورو سیمو کې به په ځنګړي ډول په منی او ژمی کې او د جمعې په ورځو د لوبه په ډیره لویه کچا کې ده. خو د کابل یو شمېر اوسیدونکي او د کاغذ بادونو پلورونکي وایي نن سبا کم رنګ شوي. د کابل لیرې کاخانې سیمې اوسیدونکي سید شاه ازادي راډیو ته وویل
سکل کاغذ باد الوزونه نشته، اقتصادونه کمزوري دي، هیڅوک په دې فکر کې نه دي، ټول جګرخونه دي. په دې وخت کې خلک په ډېر مشکل د کور خرڅ پیدا کوي، نه کیږي. د کارونو ته وخت، حوصله او پیسې نشته.
په شور بازار کې د کاغذ بادونو یو شمېر جوړونکي هم دا خبره مني. له دې ډلې کاغذ باد جوړونکي رشید ازادي راډیو ته وویل تر ډیره هغه پخوانی فروشات نشته او په خبره اوس ډیره کاغذ بادونه چې دوی جوړوي بهر ته ځي.
بدلون یې کړی، فروشات کېږي خو ټول بهر ته ځي. امریکا، کاناډا، آسترالیا، جرمني دی خواګانو ته ځي.
د نوموړي په خبره د یو پارچه کاغذ باد قیمت دا وخت 340 افغانیو پورې دی او د تارونو قیمتونه ډول او اندازې ته په کتو یې فرق کوي. یو ګوټ 300 افغانیو پورې راځي. د زیاته وی کوم خلک شو ورته راځي، ډیری وایي ګران دي، نشي اخیستلی. د یادونې ده چې د جنوري میاشت په اتمه د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې ملي رادیو تلویزیون په خپله وبپاڼه ولیکل چې پر یو شمېر وارداتي توکو له دې ډلې په کاغذ بادونو او پټاقیو له لس څخه 80% تعرفه لوړه شوې ده. د کاغذ باد د جوړولو لپاره له ځنګړي کاغذ، تیر او بنګ څخه استفاده کیږي. د کابل یو شمېر نور سیدونکو بیا ازادي رادیو سره خبرو کې د کاغذ باد لوزولو لوبې د خطیر پاړه هم وویل. د خیرخانی منیو سیدونکو درې څلوېښت کلن خالد وای اوس ټول تارونه لیلون دي. پخوا بیا د دوی د ماشومتوب پر مهال داسې تارونه و چې شیشه کېدل به. هغه مهال اته نمبرې زنځیري تار چې انګلیسي اته نمبرې هم ورته ویل د خپل وخت ښه تار و.
څومره ما ته یاد شي د تارونو نمونه بول اشت زنجیری دا پکې ډېر خطر و، بے اشت ساده و، دا نمبر و، یو پکې سنری شانتی تار راتلو چې هغې ته چل نمبر ویل. دغه شان پکې ګوري پرانونه ول سه پارچا، چار پارچا، پنج پارچا، تر اف پارچا پورې.
د زیاته وی چې د بوټانو ګنډلو په تار هم خلکو کاغذ بادونه لوزول، چې دا تار د یو بل د کاغذ باد کش کولو او ځان ته کولو په موخه ډېر استفاده کېده. د خالد په خبره هغه مهال به چا پیسې نه درلودې په ځانګړي ډول ماشومانو پلاستیک نه به ګوډي پرانونه جوړول. د کاغذ بادونو، تارونو او چرخو د پیر او پلور اصلي مرکز له ډېر پخوا راهیسې د زوړ کابل د شور بازار سیمه وه، چې اوس هم ده. خو راپور کې د مرکه شویو کسانو په خبره دا مهال یې په هغه شمېر دوکانونه نه دي پاتې. د کابل بل اوسیدونکی محمد انور چې شپېته کلن دی، په شپېتمه لمریزه لسیزه کې د دې سیمې د دوکانونو په اړه راته وویل.
د ګوډي پارانو اصلي ځای د شور بازار کوڅه وه. هلته به دوکانونه ول، په هر دوکان کې به څو قاب شوي عکسونه هم ځوړند ول. کله به چې د دوکاندار پوښتنه وشوه چې دا د چا عکس دی، ویل به دا زما پلار او دا مې هم نیکه دی. نو داسې معلومېده چې دا کارونه دوی ته میراثي پاتې شوي او دا دوکانونه د دوی د پلار یا نیکه په نوم هم یادېدل.
انور دغه مهال د کاغذ باد لوزولو لوبې په اړه یوه جالبه خبره هم کوي. وایي دوی له چیلک اچوونکو ډېر په تنګ وو. هغه چې په خبره یې تار پورې به یې ډبره تړلې وه او د دوی د کاغذ بادونو د خپلولو په موخه به یې د ګوډي پران په تار برید کوو. کاغذ بادونه به په جنګ هم اچول کېدل. د سیال د ګوډي پران د تار پرې کولو او د هغه د کاغذ باد آزادولو په موخه چې بیا به ډېری یې پسې منډې وهلې چې خپلې کړي. ګوډي پران بازي معمولا په دوو کسانو کېږي. یو کس کاغذ باد لوزوي او بل ورته چرخه نیسي. دا چې افغانستان ته د کاغذ بادونو لوبه څنګه راغله، د خلکو د روایتونو له مخې د خلیفه دین محمد په نوم یو کس هندوستان ته تللی و او دا لوبه افغانستان ته راوړه. د یادونې ده چې د کاغذ باد لوزولو لوبې یادونه په یو مشهور افغاني فلم کې چې مردهاره قولس نومېږي او ډاکټر اکرم عثمان لیکلی دی هم شوې ده.
فایدشی که وقت بودی پرانه اثر تمام کوچه ها تار می دادم تا کل کوچگی ها، کل مردم رکا خانه و کوچی علی رضا خان و باغ علی مردان ایران چشمک های گودی پرانم می شدن.
لشخورو
لعترازونو
لبازارونو
للوبخالو
لنړی یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
داسې مخه غلاسه د ایرادیو نوري په اصل کې چې نړۍ کې سري ته پرستر بلې د پرمختګ په حال کې د یو شمېر افغانان له هم دوتیز طبي شکست باندې مراجعه کوي. دوی زړه ریډیو ته ویل ډیر وخت یې د هډوکو د ماتېدو درد او د بدن د غړو وتلو لپاره شکست باندې یاد دوی په خبره د سنتي طب ماهرونو ته مراجعه کوي چې زینو ته یې ګټوري خو زینو ته یې بیا تاوانونه اوښتې دي. نور تفصیل ورزو د فیروزی عزیزی په دې راپور کې ورو.
که چه هم د نړۍ د ګڼو نورو هیوادونو په شان افغانستان په وروستیو کلونو کې د عصري طب په برخه کې بیلابیل پرمختګونه کړي، خو یو شمېر افغانان لا هم د خپلې درملنې لپاره له دودیز طب څخه کار اخلي. د دې دودیزې روغتیا پالنې یوه برخه طبیب یا ځینې غیر رسمي ماهرین دي چې ټولنه کې خلک شکستبندان بولي. کابل کې یو شکستبند محمد قاسم ازادي راډیو ته وویل چې نیکه یې، پلار یې او وستای له لسیزو راهیسې په دې برخه کې کار کوي او په ورځ کې د بیلابیلو اورتوپیدیستون زلرونکو لسګونه مراجعین لري چې ډیری د پیدا آن په یوه جلسه کې کیږي.
شاید اینجا تا بیشتر یا کمتر در روز بیماری های مثل شکستگی باشه
پر پانزو سزیاتو کسان رازی ده هدو کماتی دل یا شکستگی که زایش ری و تلی درگون استونز تنون پر زای کول و زینی اوکت محال ازلاتی دردون اول قلبی نارقه و پرادت انسان د بدن ډیره دردونه او ستونزې درملنه کوو چې ډیره د هډوکو او رګونو اړوند وي. زموږ ډیر کارونه یو جلسه کیږي.
یو شمیر عام افغانان په ځانګړي توګه د ولایتونو اوسیدونکي وایي کستبان ته یې تګ له لسیزو راهیسې په سیمو کې دود دی او خلک د بیلابیلو اقتصادي ستونزو یا د صحي مرکزونو د لرې والي له امله د ستونزې پر مهال په ځانګړي ډول د هډوکو د ماتېدو وتلو یا ملا زوبلېدو لپاره د طبیبانو یا ماهرینو ته ورځي. ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي صادقان ازادي راډیو ته وویل
شخصا یا لاس یې بل پرګ موږ وخت دا په دې خاطر ورځي چې یو خپل ترسه مسلکي ډاکټران نشته. افغانستان خلک چې دی غریب دي او غربت زیات دي په دې وجه ورځي چې بس دا 200 روپۍ پیسته اخلي اول ته ورته پټه مټه لګي هغه یو درشینا
تجربے
دا سپیشه را بین تاسو چې هغه مثلا د خلکو له اساس په ما ته سره بیا چې ست بند ته دي شخصي زیاته نو هغه کله کله یو څه ګټه وکړي خو نو نور هغه ته نه مې ځینې وختونه بیا داسې راشي چې هغه نه پر ودرې نو هغه وخت خو ډاکټر نه و په اوس وخت کې دي کوم متخصصین ست هغه د جره لپاره ډیر شو دي ځکه چې هغه کس مخې چې کوم ضرر اټو کېدل یا هغه مته مې شې نو چې ست بند ته نه مې شې د ټول څه زما وشتل دا چې بیا دغه ته درسې چې ست بند پر ځای باندې روښتن ته درسې متخصص
خو د کابل خار یو سیدونکې به وای چې د کورنۍ یو غړی چې د لاس اړو کې زوبل سبا وو او شکسته باندې به ولای وو نه یوازې دا چې خسوې نه دی بلکې ستونزې ورته راکړې ده. د نوم د نخ پرې دوه په شرط ازادي رادیو ته وړاندې زیاته کړه
د کورنۍ غړی چې واقع شوی چې هغه د لاس اړو کې ځما شوی بیا وي په شکسته باندې تللی دي او زما باندې باندې دا وسه پرې کړنه ده ځکه شکسته باندې دومره وکړه چې هغه درد به یو څه کم شي په لمحالې ډول باندې اساسي لاس یا پخه یا کوم چې ځما شوی بیا هغه په اساسي ډول باندې نه جوړیږي خو که چیرته څوک ورته بيتي ډاکټر ته لاړ شي نو هغه اکثر یا او څوک شکسته باندې تللی دي هغوی لاس یا پخه چې ځما شوی بیا هغه هډوکی کوم مسئله وي بیرته کوب جوړ سوی وي مجبور بیا ډاکټر ته لاړ شي نو هغه مسئله به هم دوه شنبه کېږي.
که څه هم شکست بند مراجعه د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو او سیمو کې له لسیزو راهیسې دود ده او ډیری شکست بندان آن د لسیزو تجربې لري خو داسې کسان په کې شته چې دې مسلک ته یوازې د یو میراث په سترګه ګوري او د خلکو په خبره په غیر معیاري او خپل سري ډول فعالیت کوي. د اورتوپیدي څانګې ځینې متخصصین ډاکټران وایي ممکن په ځینو او محدودو مواردو کې چې ستونزه یې ډېره جدي نه وي شکسته بند یا دا طبیبان یې حل کړای سي خو خبره یې په اکثره مواردو کې په ځانګړې توګه هغه پیښې او ناروغۍ چې د ملا مریو او نازکو هډوکو اړوند وي شکسته بند ته تګ تېروتنه او آن د انسان ژوند ته خطر پېښوونکې ده. له دې ډلې د اورتوپیدي څانګې متخصص ډاکټر عبدالرحمن حسن زاده ازادي راډیو ته وویل
افاتی که در ارتوپیدی وجود داره متفاوت است. صد فیصد هم نمیتونیم بگوییم که کار شکست من اشتباه
ارتوپیدی که آفات متفاوتی صد سلنه نشوهیلی چه در شکست من کار غلطی یا سمدی که چیر یا وقتو که ماتوی خوب ازایش شوی نوی او سو که تثبیت کریشی هاوه که شکست من وی کبل کس بیا دیر ناسم کار ندی او کچیر بیزایا او د ډاکټر په میاری توګه تشخیص کړی نه وي او شکسته باندې ورزی نو بیا دا د ستر مایوبیت او اوږد مهال او حتی د بدن د غړي د برې کېدو سبب کیږي او دا قطعا تېروتنه ده.
ډاکټر حسن صدا وایي داسې ناروغانو هم ورته مراجعه کړې چې په ډېری ځایونو کې شکسته بندانو ورته د اکسری او ایم آر آی سپارښتنه کړې چې په خبره یې مطلق ناسم او ناقانونه کار دی او پرته له متخصصو ډاکټرانو بل څوک د دې معایناتو لارښوونه نسی کولای. د یادونې ده چې دا مهال د افغانستان په بیلابیلو ښارونو او ولایتونو کې د اورتوپیدي لسګونه ځانګړي مرکزونه او یا هم په روغتونونو او کلینیکونو کې څانګې شته او ډیری وخت روغتیا پالان ناروغانو او په مفصلي یا هډوکو ملا شوکي نخا ستونزو او د بدن د اعضاو لکه لاس پښه اوږه او نورو وتلو بېځایه کېدو او نورو ستونزو اخته کسانو ته د معیاري درملنې سپارښتنه کوي. حکومت کسان چې شکسته بند ته ورځي وای ل مجبوریت ورته مراجعه کوي چې په خبره درملنه د روغتون په پرتله په دغو ځایونو کې په لږو پیسو کیږي.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته له تاسو سره ده.